د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکی ما تاسو ته د دوو بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له دوو بجو څخه تر دریو بجو په دې ګړه کې به تاسو د سیمې په حالاتو باندې رپورټونه اورئ. همدارز مطبوعاتي کتنې هم د دې ګړې برخه دي، او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده خبرونه به هم تاسو د دې ګړې په اوږدو کې اورئ. په اخره کې تاسو ته یوه اونیزه خپرونه هم لرو، د تاریخ پاڼه، د هغې اورېدل هم مه هېروئ. خو اول به له انیسا اجمل خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په لاور کې مذهبي عالمان وایي چې ځانمرګي بریدونه د اسلام پر ضد دي. په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه 8 کسان وژلي دي، او سعودي عرب پرون له یو پاکستاني تن څخه د نشه یي موادو د قاچاق په توګه سر پرې کړی دی. او وسته خبرونه تفصیل. په لاور کې مذهبي عالمان وایي چې د بیګنا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاور ښار کې د تنظیم اتحاد امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې ویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او الشباب ډلې له اسلامه خارجي دي. په دغه موقع د تنظیم اتحاد امت مشر محمد ضیاء الحق نقشبندی وینا وه:
خود کش حملے کرنے والے
اسلام کے زانوجون کے حملے حرام او ناجائز دی. فرقیز وجنو او انخطو کے ککڑ خلق پزمک فساد پیدا کوی او دا مجرمان دی. اسلام د فرقو د اختلاف پا بنیاد ہی چاہتا د قتل اجازت نور کوی.
د یادې غونډې په پای کې دینی عالمانو په یو شریکه فتوا کې ویل اسلام د مذهبي توپیر پالنې او د اسلامي حکومت د امنیتي سرتیرو پر ضد د جنګېدو اجازه نه ورکوي. فتوا وایي ځانمرګي برید کوونکي یا د ځانمرګو بریدونو لپاره د خلکو روزونکي دوزخیان دي. تر اوسه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي له ننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو ته نن وویل د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالغفار څو ورځې وړاندې په پشین کې تختول شوی و چې لا تر اوسه بیرته نه دی خلاص شوی. دی وایي دوی به د احتجاج لړۍ له نن نه پیلوي.
زمر ټاکن اڑتال چې دی وخت د سار سره دی ولس بجو پرو سبا به نو بجو سره د دولس بجو پری نو بیا به مژ بل سبا یو ریلی بیا را باسي او جلوس بیا را باسي په هغه کې مناره بغاره کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې هته ور شي جو خوخته نه خواسته دی نو سپیدا نو مژ دا غواړو چې مژ پرایویټ هسپتالونو هم بند کو، سرکاري هم بند کو، یو ایمرجنسي خلاصي، او مژ دا غواړو چې مژ دا مین شاعرات بند کو، پر دا ور تکشینو درنا ورکو چې کم وخت پر دې پیدا کیږي.
بلخوا د پشین ضلع ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته یوازې دومره ویل چې د ډاکټرانو د بازیابۍ لپاره د دوی د هڅو او نورو معلوماتو په اړه تفصیل په دې مکان نشي شریکولی. په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه 8 کسان وژلي دي. چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په خیبر پختونخوا او فاټا کې له پرونه راهیسې پیل شوي د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه 8 کسان وژلي، او همدارنګه یې ولسي خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. بلخوا د چترال ډیپټي کمشنر نن مشال ریډیو ته ویلي پرون په یو کور د تندر پرېوتو په پیښه کې 5 کسان وژل شو. هلته په کرم ایجنسۍ کې هم پرون د قادر خان په نوم د یو ځایي تن کور غورځېدلی چې پکې 3 کسان مړه شوي دي. د موسمیاتو اداره اټکل کوي چې نن هم په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بارانونو او تیزو هواګانو د چلیدو لړۍ روانه وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته سینما پرونی برید په سختو ټکو کې غندلی، او دا یې د افغان ساکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې 3 تنه وژل شوي وو. ولسمشر اشرف غنی په یو بیان کې ویلي د ملکي وګړو په تیره د ښځو او ماشومانو وژنه ښایي چې ترهګر د افغان امنیتي ساکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. د ارزګان چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په 1200 پوستو حمله کړې ده. د دې ولایت د والي ویان دوست محمد نایا پرین مشال ریډیو ته وویل چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د افغان حکومت او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ په تړون باندې ولسی جرګې سخت خبرګون ښودلې دی. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو په خلاف دی او په بدې نتیجې به ولري. د یو شمېر تازه رپورټونو په اساس ویل کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره یوه موافقه لاسلیک کړې ده. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. سعودي عرب پرون له یو پاکستانی تن څخه د نشئی موادو د قاچاق په تور سر پرې کړی دی. د سعودي عرب د کورنو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د پانسې د ورکړل شوو سزاګانو شمېره څلور اتیا ته ورسېده. له یاد وزارت په یو خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې افتخار احمد محمد عنایت وروستو له هغې تورن ګرځول شوی و چې له هیروینو یوه ډکه کڅوړه یې په نس کې ځای پر ځای کړې وه او غوښتل یې په دې توګه سعودي عرب ته دغه نشئی توکي ولیږي. دغه تن ته په جده کې پانسی ورکړل شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په 2014 کال کې سعودي عرب د هغو دریو هیوادونو په لیست کې شامل کړی و چې د پانسی سزاګانې پکې تر ټولو زیاتې ورکول کیږي. د مکدونیا په سر ښار کې مظاهره کوونکي وایي تر څو وزیر اعظم نیکولا ګریوسکي استعفا نه وي ورکړي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. په سکوپی کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې پرون له څلوېښتو زرو نه زیاتو حکومت مخالفه کسانو په لاریون کې برخه واخیسته. وزیر اعظم چې د 2006 کال نه په واک کې دی پر ضد یې لګول شوي تورونه ردوي. د نوموړي پلویان هم په پام کې لري چې نن د هغه په حق کې لاریون وکړي. او وروستی خبر ده چې د عراق چارواکي وایي چې د رمادي ښار د کنټرول بیرته اخیستو لپاره شیعه ملیشه هم له حکومتي ځواکونو سره یو ځای شوې. د رمادي د سنیانو د صوبې انبار مرکز دی چې په د تېرې اونۍ په پای کې اسلامي دولت وسله والې ډلې ولکه ټینګه کړې ده. د خبرونو پای
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 103 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 106.50 روپۍ او په 106.50 روپۍ. یو یورو په 112 روپۍ او په 112.25 روپۍ. یو ریال په 19.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.90 روپۍ او په 28.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ او 82 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به پېښور کې باران وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 24 او په کوټه کې 22 او 43 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو په دیګړې کې بعد نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. لاهور کې دینی عالمانو په یو کانفرنس کې د طالبانو جګړه غیر اسلامي او بیلاری کون کې بللې ده.
د بې ګناه سړی د وژلو خو هېڅ اجازت نشي اسلام کې. عام سړی فرض کا بس کې دی، اډه کې دی، هوټل کې دی، بازار کې دی، د هغې د مرګ په څه صورت باندې اجازت نشته.
د مومندو د سوبنخړ های سکول حال درکو چې یو وخت د تعلیمي او لوبو سرګرمیو لپاره مشهور خو جنگونو وځپو وسې حالت ښه نه دی. یو استاد وایي
زمونږ د سکول تعمیر ډیر زیات خراب دی، ماشومانو ته واقعي چې سخت تکلیف دی. نه مونږ له څوک چاک را کوي، نه رالم ټاټ را کوي، نه کورسۍ را کوي.
د تاریخ پاڼه خپرونه کې د انګریزانو په لاس د پېښور په قصه خونه کې د هغه تاریخي پیښې په اړه اوري چې ګڼ پښتانه یې ووژل.
په 1919 کې په 14 اپریل شوي وه. د پښتنو په تاریخ کې یو ډېره اهم ورځ ده، خو د بدې مرغۍ ډېر کم خلک ترنه خبر دي. او هغه یو خو د تعلیم کمی دی، بل د سیاسي شعور کمی دی.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اولنی رپورټ تبور شو. لاور کې د تنظیمي اتحادي امت د سوری لاندې د دینی عالمانو یو غونډه کې ویل شول چې د طالبانو جګړه غیر اسلامي ده. دوی زیاته کړه چې اسلام کې د یو اسلامي ریاست پر ضد جنگ جواز نه لري او ځانمرګي برید کوونکي باید جنت ته نه بلکې جهنم ته ځي. په کانفرنس کې د فرقې په بنیاد تشدد کول هم وغندل شول. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د ترهګریزو حملو په پیښو کې په زرګونه ولسي وګړي وژل شوي دي. په دې اړه د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د اتوار پر ورځ ماسخوتن لاور کې د تنظیم اتحاد امت د سوري لاندې د علماو یو غونډه وشوه چې پکې د مفتی راغب نعیمی، جسټس ریټایر میا نذیر احمد، صاحبزاده رضا مصطفی او مفتی حسیب قادری په ګډون یو شمیر عالمانو او مفتیانو ګډون وکړو. دې دوران ویلی شو چې د کم یو اسلامي ریاست په ضد وسله راغستل حرام دي او د طالبانو، داعش او الشباب په رنګ نور جهادي تنظیمونو فلسفه بیلاره کوونکې او غیر اسلامي ده. د غونډې په اخره کې یو اعلامیه خپره کړې شوه چې پکې ویل شوی دی د بیګنا خلکو وجل لویه ګناه ده او دارنګ هیڅ چاته اجازت نشته چې غیر مسلمه خلک وجنی یا د دوی په عبادت ځایونو حمله وکړي. د تنظیم د چیرمین محمد ضیاء الحق نقشبندی وینا وا،
خود کش حملے کرنے والے اور ترانے والے جہنمی ہیں.
اسلام کے زان وجون کے حملے حرام او ناجائز دی. فرقیز وجنو او انخطو کے ککڑ خلق پزمک فساد پیدا کوي او دا مجرمان دی. اسلام د فرقو د اختلاف په بنیاد هیچ چاہتا د قتل اجازت نه ورکوي،
کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا.
مشال ریڈیو چکلا د زان وجون کے حملو او بے گناہ خلقو د وجن پاڑا د مفتی کمال الدین نہ تپوسکو ندوی چ اسلام کے د یو بے گناہ وجل د ټول انسانیت د مرگ برابر دی.
گناہ سڑی دو وجلو کو ہی سی اجازت نیچے اسلام کے نہ یو عام سڑے فرض کا بس کے دے، اڈک کے دے، اٹھل کے دے، بازار کے دے، داغی دمر پتو صورت میں اجازت نشتی. اب تاکی کہ جو سڑے دے کہ اغل سڑی دشمنم دے خود جاہا مسلمانان سر پناہ والی نہ دا خود دشمن بنم تا دسے ہم نے نشکو لے چے داغی پزد کے آغا معصوم سڑے راشی.
دا کانفرنس پا آخرہ کے شمالی وزیرستان کے روان پوزی اپریشن ضرب عزب حمایت اکڑے شو اور راتلون کی جمعہ دا امن او محبت دورس پا حیث منزل و فیصل و شوا دا کم دا پارا بچے د جمعې د مانځنه پس ټول ملک کې جلوسونه وستې کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روختیا او درملنا
په 8 منټه د پاسا 4 بجو.
اوریدونکو، دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه په دې غړي کې اوریدل شي. بلوچستان کې ډاکټرانو وایي چې د مظاهرو او احتجاجونو باوجود حکومت د ډاکټرانو د تختولو مخنیوی نه دی کړی. پرون د پښین ضلع ډاکټرانو مشال ریډیو ته وویل چې له دغه ځایه د تختول شوي ډاکټر عبدالغفار د خلاصون لپاره احتجاج کوي خو که هغه راخلاص نه شو نو په هسپتالونو کې به له کاره بایکاټ وکړي. بلوچستان کې تر دې مخکې هم ګڼ ډاکټران تختول شوي چې وروسته ځینې یې د پیسو په بدل کې راپرېښودل شوي دي. نیاز مساخیل په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
په پښین کې د ډاکټرانو اتحادیه پی ام ای ضلع پښین صدر ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له پښین څو ورځې مخکې تیښتول شوی ډاکټر لا هم د تیښتونکو په لاس کې دی.
ډاکټر غفار یو بی ایچ یو بالا حجیزی ورته وایي، هغه ته د ډیوټي وه، په دا ورځ د خپله ډیوټي وه کور ته روان و، په هغه علاقه کې کلک ورته وایي. د دې کلک سره خلک یو ګاډۍ په پسې وه، هغه د ونیو د خپله ګاډۍ کې کښېنوي او زه په ګاډۍ کې بل یو کښېناست دی روان کړي.
ډاکټر عبدالله ناشناس زیاته کړه،
خدای سي در اوسه پوهې داسې اګزیکټ هغه نه ده معلومه سوې چې دی چیرې دی، چا وړی دی او ولې وړی دی. ډېر غریب زړی دی، نو که د پیسو دپاره وړی دی موږ دا وایو چې په دې باندې بدي دغه نه وسي، د ده په خپله تنخواه ګزاره وه، نور داسې د دې نه بینک بیلنس ته نه داسې باغونه سته نه ځمکې سته.
په دغه اړه چې کله مشال راډیو د پښین ضلع له ډیپټي کمشنر محمد زمان بازی سره تماس ونیولی نو نوموړي وویل چې په دغه اړه د دوی هڅې روانې دي خو تفصیلي معلومات پر دغه موقع نشي ورکولی.
ریکاور شو بیا چې کوم کارونه مشکل و هغه ګرځ بیا مخامخ راتلی شي اوس فائدہ نه کوي.
بلخوا د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیه صدر ډاکټر عبدالله ناشناس د ډیپټي کمشنر او انتظامی پر حل زلو باور سرګند کړ خو زیاته کړه چې احتجاج جمهوری حق دی او هغه به دوی کوي.
سبا زمر ټوکن 48 دی وخت د سار سد 11 بجو پر سبا به 9 بجو سد 12 بجو پر نو بیا به موږ بل سبا یو ریلی بیا را باسي او جلوس بیا را باسو په هغه کې به ناری بغاری کوو او په اخر کې زموږ دا خیال دی چې حتی ورسېږو که خدای نه خواسته دی نه څه پیدا نو موږ دا غواړو چې موږ پرایویټ هسپتالونه هم بند کړو، سرکاري هم بند کړو، یو ایمرجنسي خلاصي او موږ دا غواړو چې موږ دا مین شاعرات بند کړو، پر دا ورته کښینو، درنا ورکړو، څه کم وخت پر دې پیدا کېږي.
یاد دوی لتیری سمودی رهیسی بلوچستان کې د ډاکټرانو د تښتونی لړۍ بیا شروع شوې ده. که څه هم د ډاکټرانو د اتحادیه د وینا تر مخې زیاتره وخت ډاکټران د پیسو لپاره تښتول کیږي، خو د چارواکو له وینا سره سم د پښین د ډاکټر عبدالغفار د تښتونی علت او مقاصد لا هم نه دی معلوم شوی.
د تاریخ پانا
گندارا دس مختون خواه صوبه زور نمو بلا ایسار جده یا دالکا یا غنده و توایا یا یا غلوک شانغر و یا یا غلط پایل و داغی پا سر بانده جی کم دینو دا کلا جوڑا گرامو خلو
دا پشتون خواه دا لرغون و زاینو راڈیویی نندارا
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پا پاو کم درے او دا ہر زیارت پوراس پا پاو کم یو لس بجے
اردن کو تاسے مشال ریڈیو اور دا مومندو سبنخوڑ ہائی اسکول کے څو کال مخ کے طالبانو چاودنې وکړه او وروسته پکې پوز دیر شو وسته پوز وتلې ده. دغلته زدکون کې استادان وای چې حالات یو څه ښه شوی دي، نو پکار ده چې حکومت یې د سکول د بیا رغونې لپاره لاس پکار شي. په دې سکول کې په 1990 مکلونو کې د کرکټ خې لوبې کېدلې او د زدکون کو د ادبي سیالیو لپاره پیژندل کېده، خو جنگونو داسې وځپه چې اوس یې نه تعمیر روغ پاتې دی او نه یې د لوبو میدان. پاړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
په سرکاري های سکول سبحانخوړ کې شپږ کالونه وړاندې د طالب وسلوالو لخوا د بارودو د ډک ګاډي په واسطه چاودنه شوې وه چې پکې د سکول مخامخ دیوال اوران شوی او د سکول دننه کوټې شلېدلې وې. دغه چاودنه هغه مهال شوې وه چې عسکري ځواکونو په محمود ایجنسۍ کې عسکري اپریشن روان کړی و او په دغه سکول کې عسکري ځواکونه دېره شوي و. تر نن ورځې پورې د حکومت لخوا دغه سکول بیا روغ نه کړی شو.
ابوبکر پنځم کې او ټینکوچ کې دلته راوسې هغې هغه درس دا خراب کړو نجیب سلو پنځه
په دې سکول کې نه یوازې ودانی بلکې نور سہولتونه هم ډیر کم دي. یو بل ماشوم وای
محمد کاشف دریم دا بلډینګ د ماکو ورس سره خراب شو. دا ډیر وخت یو شو چې د ماکی ورکې وشي دا ډیر زیات خراب شو. دا چون دي درزونه مرزونه ورکې رال بس ولې نه یریو خو بس الله په دغه ناست توقه مو مجبوری بس دې تناست وی دکې.
نو دغه ماشومان له حکومت نه څه غوښتنه کوي؟
عبدالحلیم او دا دیوالونه هم ډېر لنډ دي، خراب دي، نسې چې څوک راواوړي. ابخن ورځ کې پېښور کې دماکې شوي سکولونه باندې ورغه نسې چې به موږ راشي. حکومت نه موږ دا ویر غواړو چې موږ د چاکونه د سکول هم راته روغ کړي.
او د سکول یو استاد وای چې هغوی هم هر رقم د ودانۍ کار یا بیا ضرورت پوره کول له خپلو تنخواګانو نه کوي.
زه خو چې دلته د سبنخوړ سکول کې پرایمري حصه کې چې دی نو پټیالو چې ټیچر باندې یم او نوم مې واصف الله دی. موږ دې بار بار درخواستونه مو کړل، دغه مو کړو چې کله یوسف ته دغه وکړه هغه وخت چې کوم ناغوی چې کله داسې باد و باران یا توپان وي نو سکول چوټي کوي. د دې د وجې نه زموږ د سکول تعمیر ډېر زیات خراب دی، ماشومانو ته واقعي چې سخت تکلیف دی. نه موږ له څوک چاک راکوي، نه راله ټاټ راکوي، نه کورسۍ راکوي. یاره دې کې تقریبا 475 خوشا ماشومان موږ سره داخل دي.
د سکول د شو قدر په تحصیل کې آباد دی، ولې د سکول انتظام د محمود ایجنسۍ سره دی. نو ځکه نه خود چارسدي او نه د محمود ایجنسۍ تعلیمي چارواکي دې اړخ ته پام کوي. شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
د سولې پر لو
یو ناسا بدرنگ شو بستر کو بانیم تو تیرا شو ای سن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنگ زکدا چې داغه مینه لژون د سره نست
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د عدم تشدد आवाज.
موږ خو اندو مین دي نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطر ابو ته کینی ټول تخپل پله غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت زیاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري سوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په خبر پختونخوا کې بعد روانې میاشتې په اخره کې بلدیتی انتخابات کیږي. دا چې په بلدیتی نظام کې برخه اخیستونکي او په دې انتخاباتو کې امیدواران یا کاندیدان په کومه ایجنډا په دې ټاکنو کې برخه اخلي او دوی سره به څه اختیارات او واکونه وي، په اړه یې د فرخندا صدر رپورټ ورو.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په دیرشمه نیټه بلدیاتی انتخابات کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دغه انتخاباتو کې دوی ته سناسه د 1,00,000 خلکو درخواستونه ترلاسه شوي دي. بلدیاتی انتخابات په علاقایي سطح ترسره کیږي او په دغه نظام کې منتخب شوي کسان د خلکو د بنیادي مسلو د هواري لپاره کار کوي. دا چې په بلدیاتی نظام کې د منتخب شوو غړو سره څه اختیارات وي او دوی په کومه ایجنډا انتخابات کوي، د چارسدې نه ضلعي کونسل لرتا ولاړ آزاد امیدوار ارشد دورانی وایي دوی به د خلکو د بنیادی مسلو د هواري لپاره کار کوي او همدغه یې ایجنډا ده.
ما یو سات نکاتی ایجنډا شان جوړ کړی ده کنه جی، هغه کې زمونږ د کلی چې کوم مسایل دي هغه پکې ما منشن کړی. یو خو دي زمونږ دا چې مونږ ټاون ایریا کې اوسېږو کنه، او ټاون ایریا کې اوسېږو زمونږ د دلی ډېره لویه مسله ده. دلته زکات زمونږ کلی کې غریبانان خلک ډېر زیات دي، بوډاګان مشران زنانه تیرا زه دا کومیټې فعال ته انشاءالله چې منتخب شوم او هر چا ته خپل حق
په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې د 15 تر 10 پورې جنرل سیټونه دي چې د آبادۍ په بنیاد به وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. د مردان نیاز محمد چې جنرل سیټ ته ولاړ دی وایي بلدیاتی انتخاباتو کې کامیاب شوي کسان د خلکو د کور کوڅې د مسلو زیات پام کوي او هم په دغه بنیاد دا انتخابات ترسره کیږي.
دلته کې خودي دغه په کمیټې دا کارونه مارونه دي، او دلته کې دا نور د لارو کوڅو دا غوړې مسلې او بل ذاتي طور باندې یو سړي سره مطلب دا دی چې خپل دا ښکته الیکشن زیات ترجیح رقم خواده، او په دې بنیاد باندې دا سړي په عموما سره په غم کې ولاړو درې ځل یې ما سره په خاده کې ودرېږي، یې زما تپوس ته راځي، یې زما کوم دې نو دلته کې کوم دې نو څه ګوډي نو کزه کړي کې نه سم دې مانا هغه اثر سره سي نو دا په دغه دغه ته لښو جو ټوټل په دغه بنیاد باندې زیات تر
دا چې په دغه نظام کې کامیاب شو کسانو ته د حکومت لخوا سومره فند ورکل کیږي او پر روان بجټ کې د دوی لپاره سومره پیسې مختص شوې دي. په اړه د ریونیو صوبایي وزیر علي امین خان وایي
بالکل جی، موږ الریډي خپل کمینګ بجټ چې بلدیات لپاره 30-35% بجټ الوکیټ کړی دی دوی ته کم دوی ته ملاوي دي.
انتخابات بغیر سیاسی بنیادونو ترسره کیږي او کامیاب شوی کسان به بیا د خپل فند مطابق د خلکو د مسلو د هواري لپاره کار کوي. دغه بوټونه بعد د مئی په دیرشمه د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو خبر پختونخوا کې د بلدیتی انتخابات لپاره امیدواران یا کاندیدان د پېښور په جنگي محله کې پوسټرونه او بینرونه چاپي. دلته کاروبار کوونکي خوشاله دي چې اوس محل کار ډېر دی نو ځکه خو ښې پیسې پیدا کوي. پاړې د شبیر جان رپورټ اورو.
پېښور جنگي محله کې چاپ کارکوونکي کاروباریان وایي چې انتخاباتو شډول اعلانېدو سره د ټولې صوبې د بلدیاتو انتخاباتو امیدواران پوسټرې، بینرې او بیجونه جوړولو لپاره د پېښور جنگي محله مخه کوي. پېښور جنگي محله کې د پرنټنګ پریس کارکوونکي غنی وایي
شکر الحمدلله الیکشن روان دی، خګرم دی، کوشش کوو چې برابري خو نه برابرېږي. لاهور ته پکې خلک لاړه، اسلام آباد ته پکې لاړه، او کار ډېر دی. موږ مزدوران هم زیات نیولې دي، شپه ورځې چلو، 24 گھنٹے چلو، خو کار بیا هم نه کور کېږي. ولې چې کینډیډیټ ډېر ډیر زیات ولاړ دي.
په جنگی مله کې یو بل کارګونکي غلام مرتضی وایي چې یو خوا د کار بوج په دوی سیوا دی، نه بل خوا زیاتره زورور کینډیډیټان یا امیدواران داسې چې هغوی خپل کار د ټولو وړاندې اوزر غواړي.
جګړې خو چې داسې وي چې بعض اوقات موږ له دغه دمکیان هم راکړي چې موږ راځو تاسو نه دا مکمل سیټ اپ پوچھا ته وړو یې درنه، لکه دې حده پورې بعض اوقات مسلې راشي، لکه زما دا سواز تاسو کو محسوسوي لګي نو بیخي خراب دی. هم دا مسله چې زموږ بحث په پیسو باندې زیات زیات وخت ضایع کېږي لګیا دی او خلک موږ کار ته نه پرېږدي.
یو بل دکاندار صلاح الدین وایي چې د یو په ځای د چاپ لپاره درې ماشینان او زیات مزدوران هم لګولي دي، خو ولې د وخت کمی له وجې دوی خپل کار په وخت سرته نشي رسولی.
حکومت ډېر کم ټیم ورکړی دی، هر سړی چې کم دی په منډه دی. بله خبره دا دی چې کارونه نه کور کېږي، هر سړی چې کم دی بس منډه تر څوک پنجاب ته لاړو څوک لاهور ته لاړو کار کنټرول کېږي نه. دا چې کم دی خامخا دی خپل لپاره دا مزدوري په کار وځي، دا یو میاشت دوی پیش ور دینه پس خدا ټول پاره غنه اسي. نو دا کارونه ولې بار لاړه؟ کم از کم حکومت لا خدا نه په کار چې کم از کم دی کې یو دوه میاشت ټیم خور کړو کنه.
د پامل دا چې الیکشن کمیشن لخوا په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه اعلان کړی دی، چې ورسره په ټولو صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د امیدوارانو هلې ځلې او ځای په ځای غونډې هم دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15315، 15015، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د هافینګټن پوسټ په یو لیکنه کې راغلي چې د نوي کول فکر د تشدد لوري ته اړولو کې زیاتره د بیانونو یا قصو نه کار اخیستل کیږي، خو آیا د مثبتو قصو په نتیجه کې د ځوان کول سوچ مثبت اړخ ته ګرځول هم امکان لري او کنه؟ منور شاه د دې لیکنې مهمې برخې درته وایي.
هافینګټن پوسټ د امنا خاور لیکل شوی ولیکنه خبره کړې چې وایي پاکستان کې د ولس د سوچ مثبت ساتلو لپاره ملي بیانیه د بحران سره مخ ده، یعنی خلکو ته په عامه توګه د بیان په ذریعه داسې تاثر ورکول کیږي چې پکې ویره، غوسه او ناامیدي په نظر راځي او روښانه مستقبل ورته ډیر کم خوول کیږي. د بده مرغه په دې کې زیاتره کردار د قامی میډیا دی. لیکوال وایي که میډیا خپل کردار ته توجه ورکړي نو همدغه بیانیه مثبت لور ته اړولی شي، یعنی منفي موضوعاتو ته کم وخت او مثبتو ته ډیر وخت ورکول به دا ممکن کړي چې د ولس ناامیدي په امیدونو کې بدله کړي. دا راز ولس په دې پوهه کړي چې په نړۍ کې څه ډول قانونه د منفي سوچ نه وتلي او د مثبتو هلو ځلو په ذریعه د پرمختګ په لاره روان شوي دي. امنا خاور یو وړوکی مثال ورکوي چې انسان په قدرتي ډول ښکلا خوښوي او هر تن غواړي چې خلک یې خوښ کړي. دغه وجه ده چې هر کس د خپل شخصیت په اړه ډیر حساس وي، خو د صابون جوړولو یوې کمپنۍ دغه حساسیت د ختمولو هڅه کړې او دا کمپاین یې شروع کړی چې خلک د ښکلا په معنا پوه کړي. د دې کمپاین ډېرې مثبتې نتیجې مخې ته راغلي دي. دا ثابتوي چې یوه کمپنۍ د خپل معمولي بجټ سره د یوې وړې خبرې لپاره کمپاین چلول غواړي نو هغه دومره موثره وي. که یو حکومت د خپل ولس د سوچ بدلولو لپاره دا ډول کوشش وکړي نو د هغې اثرات به لا نور ډیر زیات وي. لیکوال وایي چې د سوچ بدلولو لپاره موسیقي او کلتور ډیر ګټور کردار ترسره کولی شي، لکه چې د 1980 په لسیزه کې د انساني حقونو لپاره په امریکا کې یوه سندره مشهوره شوې وه او هغې ټول خلک د خپلو حقونو ترلاسه کولو په لړ کې مثبت جدوجهد لپاره راپاسولي وو، ځکه چې په دغه سندره کې خلکو ته امید ورکړل شوی و. په پاکستان کې ځینې وخت منفي هلې ځلې ولس ته د ډېر ښه کار په توګه وړاندې کول کیږي چې په نتیجه کې یې په خلکو کې منفي سوچ وده کوي. امنا خاور وایي چې په پاکستان کې دا مهال درې غټې مسلې دي، یعنی بدامنی، د توانایي بحران او بډې رشوتونه. اوس دا حقیقي مسلې دي او د دې نه سترګې پټول ممکن نه دي، خو دې لړ کې دا ممکنه ده چې ولس ته د دې مسلو له وجې د مایوسۍ برعکس د دې د ختمولو لپاره د امید لاره وښودل شي او دا راز د ټول قام په رابیدارولو دا مسلې حل کېدلی شي. خو د دې لپاره د حکومت تر څنګه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او میډیا دا ذمواري جوړیږي چې ولس ته د امید لار وښایي او خپلو بیانونو کې دوی مثبتو هلو ځلو ته وهڅوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د مشال مرکه تاسو په 13 غړي کې اوریدا او په دې غړي کې یو بل اونې خبرونه د تاریخ پاڼه اوري. د خبرونه نیمه کې ورځي ل انیس اجمل اول د خبرونو لنډیز ور.
په لاور کې مذهبي عالمان وایي چې د بې ګناه خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاور ښار کې د تنظیم اتحادیه عمر په نوم د حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې وویل چې طالبان داعش بوکو حرام او الشباب ډلې له اسلامه خارج دي. وسلوالو ډلو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي له ننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس هم نن مشال ریډیو ته وویل د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالغفار څو ورځې وړاندې په وشین کې تختول شوی وو چې لا تر اوسه بیرته نه دی خوشې کړل شوی. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغو سیمو کې له پرونه راهیسې پیل شوي د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه 8 کسان وژلي او همدارنګه ولسي خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته سیرمه پرونی برید په سختو ټکو کې غندلی او دای د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې درې تنه وژل شوي وو. د روزګان چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په 12 پوستو حمله کړې ده. د دې ولایت د والي ویاند پرین مشال ریډیو ته ویلي چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د افغان حکومت او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ په تړون باندې ولسي جرګې سخت غبرګون ښودلی دی. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو په خلاف دی. سعودي عرب پرون له یو پاکستانی تن څخه د نشي موادو د قاچاق په تور سر پرې کړی دی. د سعودي عرب د کورنیو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د پانسۍ د ورکړل شوو سزاګانو شمیره 4 اتیا ورسېده او د مک دنیا په سر ښار کې مظاهره کوونکي وایي تر څو وزیر اعظم استعفا نه وي ورکړي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو خبريږي. او اوس هم د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداریو غټ کې له احمد الله خبرو.
جنگ ورسپانې خپل اداریه په پاک چین اقتصادي رهداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند د انتظام لاندې په کوټه کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس وروسته په جاري شوی اعلامیه کې د پاکستان چین مجوزه رهداري منصوبې د حمایت سره سره د غوښتنه هم وکړې شوه چې اقتصادي رهداري اصل لاره دې بحاله کړې شي. ورسپانې لیکي چې تیرې اونۍ شوی په پارلماني کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د دې منصوبې حمایت کړی دی خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د سیمه ییز حقونو د تحفظ په شا دا منصوبه هم لکه د کالاباغ ډیم په شان متنازع جوړول غواړي کم چې د افسوس وړ ده. ورسپانې لیکي چې حیرانوونکي خبره دا ده چې کله دا غړي په حکومتي اجلاسونو کې شریک وي نو د منصوبې تعریفونه کوي خو چې کله د اجلاس نه بهر راشي نو د ځینې صوبو د مفاداتو خبرې شروع کړي او دړکې ورکوي که حکومت دا منصوبه د طاقت په زور پوره کولو کوشش وکړو نو نتایج به ښه نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د دې منصوبې په اړه د اپوزیشن ګوندونو ټولې اندېښنې لري کړي او دا منصوبه د پروګرام مطابق سرته ورسوي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د دې منصوبې اصل لاره بدلوي چې له وجې به ترې وړې صوبې متاثره کیږي او غټو صوبو ته به ترې زیاته فایده رسي. ورسپانه لیکي که حکومت واقعي په لاره کې څه بدلون اراده نه لري نو هغه زړې نقشې د مخې ته راوړي او کار دې پرې شروع کړي چې د اپوزیشن ګوندونو ګیلې ختمې شي. وحدت ورسپانه خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې شوي په ډرون حمله لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یوه حمله کې لږ تر لږه توګه 15 کسان وجل شوی دی او دو نور جوبل شوی دی. ادارې لیکي چې د هیواد قبایلی سیمو کې امریکایي ډرون حمله د هیواد د خپلواکۍ، بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. په داسې حال کې چې پخپله د هیواد وسلوال فوجونه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په فیصلهیز عملیاتو کې بوخت دي، نو د امریکا د ډرون حملې هیڅ جواز نه جوړیږي، بلکې د دغو حملو له امله د ترهګرۍ په ضد روانې جګړه کې د ګټې په ځای تاوان راولاړیږي او ورسره ترهګري نوره هم وده مومي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د لویو عملیاتو ترسره کولو څخه وروسته مرکزي حکومت د امریکا د لورې شمالي وزیرستان کې د امن د تالا ترغه کولو د دغه شان سازشونو مخنیوي لپاره په نړیوالو فورمونو دغه معامله نوره هم په شدت سره راپورته کړي او نړیواله ورورولۍ په دې خبره قایله کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان کومې هلې ځلې کوي او ګامونه اخلي، ډرون حملې د دې مخې ته یو ستر خنډ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ډان ورځپاڼې لیکلي که څومره هم بدې پېښې مخې ته راشي، د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوځ نه اچي. پوځ هم وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستاني ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای د ویرې ښکار کېږي. بل خوا واشنگتن پوست ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمېر نورو سیمو ته د ننوتو په حال کې دی او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیری له ډېرو چیلنجونو سره مخ دي. اسرائیل مومند د دې دواړو لیکنو غټ ټکي درته وایي.
ډان ورځپاڼه لیکي که څه هم د کراچۍ په حالات تو ډېر بحثونه وشو نور به پرې هم کېږي، خو پوښتنه دا ده چې په دې ښار کې د روان سیاست به څه کېږي. په مقاله کې راغلي دي په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروستو د هیواد وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر یو موقف خپل کړو، خو د پالیسۍ جوړولو اختیار یې پوځ ته وسپاره. همدارزه ښکاري داسې چې په کراچۍ کې به د امنیت پر ځای کولو لړ کې پوځي ستراتیژي کار ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که څومره هم به د پېښه رامخې ته شي، خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوځ نه اچوي. همداراز پوځ هم دا وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستان ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان پوځ په هیواد دننه د خطرو مخه نشي نیولې او د ریاست ستراتیژي څه مثبتې نتیجې نه ورکوي، نو پکار ده چې د پاکستان ولس پر دې غوسه شي. خو چې کله د دوران په ملک کې د بدامنۍ ذمواري پر نورو هیوادونو واچول شي، نو خلک لا پسې فکرمند شي. په مقاله کې پر دې هم لیکل شوی دي چې آیا پاکستان په حقیقت کې غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. په مقاله کې راغلي که یو خوا پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولی شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي، نو بل خوا دا هم کولی شي چې افغان طالبانو ته مرسته ورکړي. پاکستان لره پکار دی چې د سولې خبرو ته یوه موخه ورکړي، او که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کېږي، نو دا بله لار خو چېرته تللې نه ده. بل خوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمېر نوو سیمو ته د ننوتو په حال کې دي، او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیری له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته لومړۍ سپرلي جګړې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې ډېره مرګ ژوبله رامخته کړي، او خلک ډېر فکرمند دي چې آیا افغان حکومت او پوځ به یې د دغه خطرو مخه ونیسي او که نه. په کابل کې یو کارپوه تقالله امرخیل وایي افغان سرتیری دا مهال د لسیزې تر ټولو خونړۍ جګړې سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله هم ډېر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي، چې له وجې افغان حکومت له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ شوی. یو ځایي پولیس چارواکی وایي وسلوال چې د حکومت له کمزورۍ او د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي څخه ګټه اخلي، یو شمېر ولسوالیو باندې یې بریدونه پیل کړي دي. همداراز د جګړو له کبله هم ځینو خلکو کډې کړي دي، او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلۍ موټرې ګرځولې وې چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو، چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. په مقاله کې راغلي دي د دې هر څه باوجود که یو خوا د افغان عسکرو حوصلې لوړې دي، نو بل خوا د چارواکو له مخې افغان سرتیرو هم په دې وروستیو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولي. همداراز په سلګونو بمونه یې ناکاره کړي او په ټنونو چوونکي توکي یې نیولي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه هم دا اوس تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. اوس تاسو ته له کابل یو رپورټ راوړو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفینو په تیرو څلورو میاشتو کې په هیواد کې 1400 بیلابیلې حملې کړې، خو بیا هم دوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د دې وزارت لوړ پوړي چارواکي وایي چې دوی په ټول قوت سره د وسلوالو خلاف جنګیږي او کوشش یې دا دی چې عام خلک د وسلوالو له ترهګرۍ وساتي. زموږ همکار په کابل نور تفصیل درته وایي.
په داسې حال کې چې دا اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ توده جګړه روانه ده، د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په جګړه کې یې د وسلوالو مخالفانو ملا ماته کړې ده. د دې وزارت د اپراسیون رئیس تورن جنرال افسل امان وایي طالبانو په خپلو پسرلنیو عملیاتو سره غوښتل ځینې سیمې او ولسوالۍ ولکه کړي چې یادو اهدافو ته ونه رسېدل. ښاغلی امان د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو خپل ټول زور وکاراو، خو بیا هم له ماتې سره مخ شول.
په تیرو څلورو میاشتو کې دښمن له 1400 څخه زیات تهدیدي تارکات درلودل چې په هغه جمله کې وسلوالې او انتحاري حملې، چاودنې او داسې نور ګواښونه وو. موږ د دښمن خاص اهداف له ماتې سره مخ کړي. خلک موږ ژغورلي او همدارنګه هغه چې زموږ په لومړیتوب کې وو لکه لویې لارې مو ساتلي.
دا
په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو د عزم په نامه پسرلني عملیات پیل کړي چې ورسره په بدخشان، کندوز، سرپل، غور، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړه ګرمه سوې ده. همدارنګه وسلوالو مخالفانو په ښارونو کې هم خپلو حملو ته زور ورکړی چې په تیرو دو اونۍ کې یوازې په کابل ښار کې 15 بیلابیلې حملې شوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. دا چې په رښتیا هم د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفانو ملامته شوې او خپلو اهدافو ته نه دي رسېدلي، د پوځي چارو افغان کارپوهان هم دا خبره تاییدوي. د پوځي چارو کارپوه امرالله امان وایي چې جګړه د افغان ځواکونو د سر په بیه تمامه شوې ده.
وطن بچانو ډېر وکولای شو چې زیدې ده په وخت زمان دفاع وکړي، ولې ویلې سمه چې په دفاع کې هغه تلفات اردو پولیس ملي امنیت ملي لیدلي دي، نو دا په ډېر یو لوړ قیمت باندې ورته تمام شوي دي. هیڅ ولایت او هیڅ ولسوالۍ تر اوسه پورې سکوت نه ده کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې تصفوي عملیات روان دي چې سلګونو وسلوالو مخالفانو ته یې پکې مرګ ژوبله اړولې. د چارو کارپوهان افغان امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې په جګړه کې د خپل کشفي او استخباراتي معلومات پیاوړي او همدارنګه د افغان ملي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملا
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او وسوم د وادي سره سم درته د تاریخ پاڼه پروګرام دروو چې خالد خانی درته جوړی.
ګران اوریدونکو د خیبر پښتونخوا ستر ښار پېښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چېرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پښتونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی، چېرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه میلاویږي او د هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازار زارونو ته لارې اوتی دي. کوم دغه ځای ته د شهیدانو چوک ویلی شي، کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سر ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروستو پیل کېږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سوونو بېګناه خلکو ډزې وکړي. دا پیښور ښار په حق له ویلي کېږي چې دا د جنوبي ایشیا د ټول نزوړ آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځني ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباري خلکو مزل کولو، نو د دمې لپاره به ړومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کیسه خانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرته د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې، نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه څه کوي چې دلته به اوتلې وي، دلته به کافلې کاروانونه به پراتو، هغه پړاو دوران کې ټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تېری دپاره نور څه ذریعې وې، نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې، نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانۍ بازار شو.
دا کیسه خانې بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او هم دومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کېږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج د پاره راوتي وو چې ناترسه ډزې پې وشوې، او دا ډاکټر وقار شه په وینا په دغه پیښه کې 240 کسان مړه شوي او ډېری خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چې ډزې شروع شوې دي تر 3 بجې ډزې شوې دي، او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 ما د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي سر آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي، او په هغه لارو کې چې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډي کې ورزولې دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه.
دا خو یو ډېره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې، یو ډېره هم ورځ ده، خو د بدې مرغۍ ډېر کم خلک نه خبر دی، او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی، نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی، او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخدانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړونه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي، نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو، او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو، نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو دا ډاکټر وقار علی شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
داسې دا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې، لکه یو څو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی، امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د ښار یو څو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړ کا. خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي، یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دی.
Thank you. ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې بد انجمن اصلاح الافاغنه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 د اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو څو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی ګوش دا خلک لاړو اتمانځو ته په آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته یې په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې یاره مونږ
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1930 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانی په لور روان و، نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنی دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبی ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبی اربټ کار چې راورسېده په ریموټ کې چې دا ګاډی راتاو شو 14 کسان ورلاندې چخنې شو، په هغې کې 12 خو په موکه مړه شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې څه مشران رامخ کې شو و هغوی خلکو ته وایي چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ. په هغې کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی اجي عدیل پلار دی رالو د تقریر وکړو، خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه. بیا ورته نور مشران وویل چې بس اجي صاحب پرېږده
عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبی آرمډ کار چې هغه ته دی اور ورته کو، د خلکو ورته اور ورته کو چې رنګي دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستان یا د ما چې کوم رعایا ده هغه دومره دغه کوي، دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي. اډر ویر کو د تاسو کوم لومبی پلټن چې هغه ګورکو ګوروال رایفل ستنوم باندې وو ایته چې وو چې ډز یو کوي هغه انکاری شو. بس اکدم د هغه کوټ مارشل وکړو، د هغه د پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا وو هغه راوستو
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزی په مشرۍ کې یو پوره من جلوس راوتی و او د کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد ونشي، خو د انګریز فوج له اړخه په جلوس ناترسه ډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره پکې ځایي دکانداران او بېګنا خلک هم په نښه شو.
اړومبو ډزو سره چې کوم د اړومبي کسان راوغورځېدل نو دا روستي کسان رالو، دا کسان اوچتول په دیم ډزې وشوې. ښه، د ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي، د هغې د بالاخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي، هغه یې موښتې و. اته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې، په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کښې و، هلته کښې ناست و، د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر و، هغه هم په مړو کښې ممتیز شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي و دی دي، هغه پتې هغه نومونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېره کلي چې دي اکثریت خلک دې دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کې را روان و چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د 4 کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کښې ورسره اکبر خان اکبر د نور څو کسان دی را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی اونیسل بوتلو 400 جیل ته. هلته کښې چې خلک را جمع شو هلته کښې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي. هغه ځای نه فورا رسالپور ته را وویستو، د رسالپور نه ګجرات ته، بیا درې څلور کاله ریګرسن پرزنټمنټ کښې کېدې به مشکت یې ورته ورکړو جیل کښې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د دغې پېښې نه وروستو د کابلې دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو، خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغې ځایونو ته دغه نومونو ورکولو نه منع کړل. او بیا چې کله یو ځایي دوکاندار د 23 اپریل ناوړه پېښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکې جوړ کړو، نو نه صرف یې دغه دوکاندار سزاوار کړو بلکې هم د هغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
د دې د پستا په دویمه درېمه ورځ دلته کې یو د وچې میوې دکان یو اشک شاه نومې دو هغه رالو دلته کې را کوم ځای کې چې ډزې ډېرې شوې دي کوم ځای کې چې پړې په یو ځای باندې وو دلته کې د شهیدانو یادګار جوړ کړو بیا دلته کې نظمونه مضمونه پکې وشو دغه وشو نو چې یاره دا چې دا نو دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو بس فوراً هغه هم گرفتار کړو رای اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړی انټي ورته ویر کا فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود وو هغه ګنټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه خپله پې وران کړو تصویرونه یې وویستو بیا نور خو فوجیان وران کړو هغه دې دغه سرکولیټ شو چې یاره همدې دغه کوي.
ډاکټر وقار ریشا وایي چې د کیسه خانې بازار د پیښې د پلټنو لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړې شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقع ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس هاي کورټ یو د بمبئی هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ لیږي په هغې کښې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي هغې نه هم کم او څه چې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته خو د کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو په هېڅ توګه وړه پیښه نه وه خو د بده مرغه نه خو په صحیح معنو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروستو دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې. ډاکټر وقار علي شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوی نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 نیټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
Tourism, tourism, tourism. ماشی زمون د ټول مورې او خزان خو چیرې ماشی زمون د ټول مورې ستا د دردونو کاروان ټکور ټکور زمون